بلکې د مختلفو قرائنو او قاطعه سبب کېدای سي چې بیا هغه الزامیت چې په کوم تورن کس باندې لګېدلی دی دغه نه یا اثبات او یا نفي وکړي. دا یو موضوع. دویم په دلایلو کې چې تعدد دلایل وي، مامور دی پولیس ته او سارندوال صاحب ته دا لازمه او اړینه ده چې د جرمونو د پیښو په اړوند باندې چې کوم مجرم باندې الزام او یا تور لګېدلی دی مختلف او متعدده دلایل راټول کی، جمع کی، په دوسیه کې ځای کی، هغه ته انکشاف ورکړی وي. په هغه صورت کې بیا کېدای سي چې دوسیه لا کله لاړه د محکمې ته، نو محکمه به په هغه قاطعه قرینه باندې چې کوم دلایل د الزامیت د اثبات په یو متتورن باندې زیات وي، نو په هغه وخت کې به محکمه خپل حکم صادروي. او که چیرته قرینه قاطعه نه وله، دلایل د جمعوري ضعیفه وله، بیا نو محکمه کوی سي چې هغه متعدد جرایم را واخلي، یا یې د اثبات د تور ورباندې به د سړي باندې بلګي، او یا به هغه په 15 ماده باندې هغه ته برات ورکړي.
ډیره مننه چې د یوې قضیې د څېړلو پر مهال باندې په متعددو دلایلو کې کومو دلایلو ته اولویت ورکول کیږي.
مخکینۍ اشارې ته هم د بحث ګرځي، او مخکې په دې کې ذکر ورکړئ چې کله دوسیه محکمې ته د سارندوالۍ له طرفه رجعت ورکول کیږي او دوسیه هلته لیږل کیږي، تر هغو د تورن په عقله باندې چې کوم دلایل جمعوري سوي دي د الزامیت باندې دوسیه به محکمې ته ځي. قایس محترم د مدقق دوسیه به مطالعه کوي، هغه به د خپل نظر تیریي په هغه کې به هغه اعترافونه چې کوم مزنون کړي دي یا تحقیق په جریان کې کوم تحقیقات تر سوي دي، او بالاخره سارندوال د تحقیقاتو په نتیجه کې دغه د جرم د اثبات په خاطر باندې هغه ملزم کړی، او هغه ته د قانون په اساس کې د قانون په رڼا کې هغه ته جزا له محکمې غوښتل، نو محکمه به دلته هغه د خپل نظر نه به تیریي، بیا به ګوري چې په دغه دلایلو کې د ضعف او د قوت مراتب څه شی دي. که چیرته یو جرم په یو اتهام باندې ثابت په مختلف او متعددو قرائن و درائن و دلائل و قاطعه سر ثابت تسوله، نو بنان محکمه با دیگه مساراندوال دی ماده پرانا که چی کم جزای ارته لمحکمه نگوختی ده، محکمه محترم با اغیط تسکی حکم صادری. او که چیر تا قاضی سیبت دا ثابت تسوله خلال دی نظر اغده کتلو دی دوسیه که بلاخره دا ارته جوات تسوله چیاره دغه حکم پا متعدد و دلائل و بانده دا نفی ضرورت لري، باید دغه الزام یا نفیسی او یا هم دوسیه ته په خلا و نواقص باندې قرار ورکړي. دغه موارد خیمات اوس ته برجسته کسارم وسم، نو اولویت هغه موارد درکړي چې کم قاطعه قرینه موجوده وي.
ډیره مننه سیرا صاحب. لکه څرنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، ستاسو دنده هم د قضیو نظارت او څېړنه ده. آیا داسې پېښ شوي دي چې تر اوسه پورې یوه قضیه د نیمګړتیاو له امله په هغې کې د نیمګړتیاو له امله له سترې محکمې څخه بیرته څارنوالۍ ته راجه شوي؟
د ښه سوال مکی زه دا امید درم چې محترم سارندوالۍ او محترم محکمه خاصتا سارندوالۍ او پولیس ما د آواز واوري. بله، ډېرې داسې پېښې سوي دي په دوسیو په قضیو کې چې سړی د دو کالو درې کالو د څلورو کالو په حالت کې اوس هم دی تعین د سرنوشت نه دی سوی، ځکه چې د په دوسیه کې نیمګړتیاوي دي او محکمه طبعا په ضعیف دلایلو باندې قوی حکم نشي صادرولی، ځکه مونږ په قانون کې تناسب د جرم و جزا لرو. جرم چې څومره قوي دی باید دلایل مغورته قوي وي، او نسی کولی چې په ضعیفو دلایلو باندې قایس محترم قوي حکم صادر کړي. بله، دا پیش استه مکه مات اشاره وکړله په میاشتو، خو دا ډېرې قضیې دي، خو په کلونو هم قضیې استه چې د محاکمو له طرفه په سارندوالۍ ته سره د رهنمود دوسیه په خلا و نواقص باندې صادریږي. هغه وخت دی چې په هغه وخت کې پولیس خپل مکلفیت سی توګه نه ده ادا کړی چې تر هغو پورې هغه الزامیت د دلایل چې کوم تورن کس باندې دی هغه مدارک ورته را جمعوري کړي سارندوال صاحب ته، او سارمان صاحب د هغه په رڼا کې د الزامیت ثبوت او د قانون پرانا کې غته جزا وغوړي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه
ژوند
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجس. سیرت صاحب، یو قضیه د نیمګړو دلایلو لامل څو ځلې محکمې څخه څارنوالۍ ته رد کېدلای سي.
ډېر ښه سوال. د تجربو په اساس باندې دوسیه چې کله لستر محکمې نه ما تحت محکمه خلا و نواقص باندې درسته مستردی دو ځله عین محکمه چې اغاز صلاح د پرسیدګی دی استار دی حکم کې دو ځله قرار خلا د نواقص سره د رهنمو چې کله صادر سو زی صلاح محکمه په نسبت عدم موجودیت د اثبات د دلال د قوی د سرندوال له طرفه و نه توانید چې دوسیه کې او دوسیه په محکمه کې ډیر التوا نسی پیدا کولای، نو مقاضی مکلف په دې ونه چې یا په خلا و نواقص او یا ونه اثبات اصدار د حکم یا به هغه تناسب د جرم مجازات او یا به په تیر باندې به حبس کافی ګڼي حکم وکړي. ولې بلاخره اخیری مرحله مرحله د ستر محکمې ده. ستر محکمې د دوو متواتر قرارونو وروسته حکم به صادره ای مماثل محکمې هم جوار ده، یعنی همسایه ته چې کم ولایت کې کم پیښه منځته راځي او بلاخره قرار ورکوي، نو محکمه ستر محکمه به بیا د دغه هم جوار همسایه محکمې ته تفویض صلاحیت ورکوي او رسیدګي د قضیه بود.
قدر منو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کلمو د شیر دروازې په غره کې د تاریخي دیوال ننداره کړې؟
ودې شورته ګوري چې دا په څخل خلک ودا څومره سیاسي سیاسار تیر سوي څومره بغیرته چې خلک ته نجات ورکړي.
پاره څومره په هیګي
یو روایت دادای چې د دې زنبیل شاه په وخت جوړ شوې دي.
اوس په څه حال ده؟
کله کله راغلی هم درته ګورم، هغه دیوال چې یو وخت راغلی په یوازې چې بل وخت راغلی په بلای. افغانان خلک چې دي ډېر شی په ډېر کم شي ورانوي.
نن د شیر دروازې د غره پر سر د دیوال په لرغونتوب ارزښت او اوسني حالت خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې یاد دیوال څه وخته ولې جوړ شوی دی، ورپسې د دې دیوال په اړه د خلکو باورونه هم در سره شریکوو. په آخر کې مو د تاریخي ابداتو له رئیس سره د دې دیوال په اړه مرکه کړې. دا خبرونه چې فرشتي مرسل جوړه کړې، زه همایون هیواد وړاندې کوم.
کله
چې په کابل کې د دې مزنګ لخوانه د سینمای پامیر لور ته ځو، یا هم برعکس نو د ارتر پل لور ته مو په لرغونو دیوالونو چې سلګونه کاله وړاندې د کابل شانو په دوره کې جوړ شوي سترګې لګیږي. کلونه کلونه وړاندې د لرغونو دیوالونو د کابل شانو ته د دښمن له یرغل څخه پناه ورکړې وه. د دې خاورینو خړو دیوالونو هرې برخې یا ولام تاریخي او بارزښته خبرې په پښتو خامخښتو او ډبرو کې خوندي ساتلې دي چې موږ به نن تر یو حده راوسپړو. دا چې د شیر دروازې په غره کې دیوالونه څه وخت اولې جوړ شوي دي، د مو دیولو اکاډمۍ د تاریخ د برخې له رئیس سر محقق محمد شریف زدران څخه پوښتلي دي.
د غره پر سر باندې کوم دیوالونه چې جوړ شوي دي، د دیوالونو په ارتباط مختلف روایت دي. یو روایت دا دی چې دا د یفتلیانو په وخت کې جوړ شوي دي، او بل روایت دغه دی چې دا د زنبیل شاه په وخت کې جوړ شوي دي. په هر صورت زنبیل شاه او ردبیل شاه دا د یفتلیانو بقیاوه، نو هغه وخت دغه دیوالونه جوړ شوي دي، او دغه دیوالو د جوړولو هدف یوازې د کابل د ښار دفاع وه، او د دفاع په منظور باندې دا دیوالونه جوړ کړي وو. حتی کله چې عرب راغله، د عربو پر مهال هم زنبیل شاه او رنبیل شاه یا کابل شاهانو هم له دغه دیوالونو څخه د پوځي سنگرونو په حیث استفاده کوله، او د عربو پر ضد باندې جنگیدل، او د کابل ښار څخه دفاع کوله. نو د اوس هم د دغه دیوالونو په اصطلاح اثر پاتې دي. په دې دیوالو کې خټه، تیګه، مختلف مواد استعمال شوي دي، او دا د دې لپاره چې وخت کابل شاهانو غوښتل چې په اصطلاح د کابل ښار نه د بهرنیانو په وړاندې دفاع وکړي.
د شیر دروازې پر سر د لومړي جوړ شوي دیوال پاک لس پنګيري وایي چې د یو داسې شا لخوا جوړېده چې سخت زړه درلوده. که به د کوم چا له لاس خټه یا خښته لوېدله، نو ژوندی په دیوال کې کېښوده. څلور اویا کلن حاجي رحمان وایي چې په دې وخت کې بیا د میرمنو میړانه او شجاعت هم له پامه نشو غورځولی. دا چې څنګه نوموړی وایي،
داسې چلو دا دیوال چې واښه پاچا و، ډېر ظالم پاچا و، کوش دا تاریخي دیوال دا چې واښه داسې کتار بیا خلکو ورته ودرول، پوش دوه درې سو نفر بیا به یو بل ته هغه ورکوله، پخته بل به بل ته ورکول، بل به بل ته ورکول، چې چا نه به ولیدله هغه به دیوال کې کېښود، پخته کې به یې کېښود. دتی ورته د ښځې ملا تړلی چې تاسې خو نران نه یاستئ، پوه شوې؟ بس زه خپله ځمه، پوه شوې؟ چې خپله روانه شوې ده، پوه شوې؟ تیور ته ویلې ته ګور به یو پاچا ده، پوه شوې؟ او تاسې په زراو خلک یاستئ، پوه شوې؟ هغه پخته دلته خطا شي او تاسې دیوال کې ږدي به وینیستئ، پوه شوې؟ بیا هغه شې، پوه شوې؟ دتی پاچا باندې برید کړی، پوه شوې؟ دتی وروره پاچا پې کیښی ده. نو هغه دیوال په دغه رقم باندې و، پوه شوې؟ دغه تاریخي دیوال و، دغه رقم حساب و، دغه کار و، پوه شوې؟ څو سوه کال دیوال ده، موږ نیکو به دا کیسې کولی، دغه دیوال په دغه رقم وال شو.
ملنګ جان چې د شیر دروازې د غره په لمنه کې اوسیږي وایي چې دته هم تر ټولو جالبه کیسه د ښځې د میړانې ده.
په دې وخت کې یو ځوان واده کړی دی. کله چې د واده اوله شپه ده، دی ډېر خفه او مایوسه دی. هغه نجلۍ ورته وایي چې ته څنګه مایوسه دی؟ تا د واده لومړۍ شپه ده، ته باید د ټولو نه ډېر خوشحاله وي. دا ځوان ورته په ځواب کې وایي چې زه سبا ته ځم، زما